تشته، خو بعض ځایونو کې داسې یو څه نشته. راسن وي زما طرفه طلاق درې وار ورته وي، نور خلاص په کور کې کښېني، نه محکمه شته نه قاضي شته، ځان هم قاضي جوړي، محکمه مو شو، طلاق مو شو، خلاص. یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب و، ماشومان یې لاسو ته مجیګ و، لاس یې و یو بل راوړلو. ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی، خو کې ویل مال څه ته دومره ماشوم راوړي، مال په کار نه دی، مال یو راوړه، ښه تربیه کوي، ښه یې وساته، مال د اولاد د حق نه تاسو خبرې صحیح ده چې مور پلار هم حق لري، اما اول اولاد حق لري چې ته باید د اولاد حق پوره کړي، د اولاد لپاره کالي لباس شي، خوراک، تربیه، درس، مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي، تر څو چې اولاد ښه تربیه شي، تر څو هغه آینده کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې. دا خو نه چې مال یولس راوړه، مال نه د خوراک نه خبر اوسه، نه د سپلی نه خبر اوسه، نه د کالي نه، نه د جراب نه. اولاد وایي زما ورور وایي چې خېټه مرکوم ته، نو یو مور ساتنه خو به کوي، اولاد خو به ښځه م راوړي، دومره خو کولی شي چې دا نهه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځي، بیا چې پیدا شي خپله راکېږي. مال نهه میاشتې یو اولاد په خېټه کې، ښځه باید هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی، مال دغې د مال د هر څه امکان ډېر شته. مال هغې نه به شي چې د هغه یولس اولاد کې ته صحیح خوراک ونه کړي، صحیح ساتنه ونه شي د هغې ښځې، مال خو دومره اسان کار نه دی.
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو، په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي. دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د 15 ماشومانو مور ده په یوه مرکه کې کوي.
دا خبره ډېره زیاته ده. دا یو مور سه ده خپله یوه مور، یعنی د دې طرفدار کېدای شي چې د هغې اولاد ژوبل سي. څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده، هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه سه مور له اولاد سره دردېږي، پلار هم دردېږي، خو کوم ستونزې سه مور له اولاد سره تیری، هغه پلار نه تیری نه تیرولی سي. اول یو ماشوم سه په تکلیف کې مریضي، یو شپه سه مور سره ویښه تیری، هغه سه هر پلار سه ځان ته وایي سه زه یم، هغه نسي ورسره تیرولی، نیم ساعت بې خوبي نسي ورسره کولی. یوازې همدا مور ده سه خپل اولاد سره یوه شپه نه، په شپې شپې، میاشتې، کال، بې خوبي، ناقراري، هر څه ورسره تیری. نو دا ډېره یو غلطه خبره ده سه یو ماشوم د زوبل سي او د هغې مسؤله باید مور وي. دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلیدلی دي؟
یعنی ډیر زیات، ډیر زیات هم لیدلی دي. الحمدلله د موږ خپل کورنۍ کې، د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلیږي هغه کېږي، نو هغه اولاد ته وایو دغې سره باید احتیاط وسي، ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی، دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی، او د موږ د خپلو سترګو لیدلی حال دی. یو څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډه د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز، دونه یو غلطه رویه، په داسې حال کې سه مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسوله ټوله مور کړله. سې دا که دا رقم څه وایي، حتی تا تر دې پورې سه زه به تا خوشی کړم، او دا به وکړم، او هغه به وکړم. په داسې حال کې سه ماشوم نه و سوځېدلی، چای یخ و، هغه ساعت خو تیر شو، د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي، خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بده ایسي. آیا یو مور د همدې لایق ده سه دونه خواري پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سه زوبل سي؟ هغه د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي، زوبلېږي، دا راځي په کې هېڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلې دونه لوی سي. نو دا رقم پلارو سره هېڅ لازمه نه ده دا رقم یو سلام له خېل له خپل ښځې سره.
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي؟
بالکل، څونه حق سه مور لري، هموغه نه پلارم لري سه ونډه ورسره واخلي، او په شریکه باندې، ځکه دا شریکه ژوند څه شي ته وایي، دا میړه او ښځه شریکه ژوند تیروي، مور او پلار، میړه او ښځه، همدغې ته لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي، او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي، نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده له خپل ښځه سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسوي. که چیرته ورسره کومک نسي کولای، دا برخه ورسره نسي اخیستلی سي اولاد ته که دای مشتره شریک سی یا کومک سره کی، نو دا خود نه کی، مور خود بیا مجرمه کی نه سپدا رقم غورځي دو یا په یو دسه مشکل کې مور تو وایي سوال ته مجرمه دا کار ته لوجه نه سوای دا باید ته دا رقم کار نه کی.
کلی وباندو کې بیا کورنۍ وسیږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دی ویلي دوی، دلته لیدل سی وی هغه پلار بازار کې باسي وادمي اته د درس برخه مور ته ورپریږي دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډېر زیات. په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کیږي. کله چې یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ورپریږي او مور به رسیدګي نسي کوي، ډېره مشکله ده. ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي. هغه پاتې برخه څه ده؟ هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي. دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځه څه دا مسؤلیت ورسپاري نو خامخا له هغې نه یو څه څه پاتې کیږي. که د اولاد مکتب کې بې تربیګۍ ده یا بل کومه خبره ده نو مجبور سه له میړه نه پټ کی. او کله چې د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګۍ یوې مور له خپل میړه نه پټ کړه، د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټ کړه، لمده جنه اولاد بې تربیګۍ شروع کیږي او اولاد خرابېږي. حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیرونه لري.
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ، کوم کارونه پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپله الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کاله مې د واده کېږي. مصره مې لور ده، تقریبا 14 کلنه ده، او وړکی زوی مې څه ده، هغه 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروف وي. زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسؤلیت زه خپله په غاړه واخلم، خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي، داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي، نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم چې دغه مشکل و، یا نن مریض و، یا مې ډاکټر ته بوته، یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي. داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولی، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو چې زه حل کولی سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده، په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي، وایي چې لباس مې اولاد ته واخلای، یا ښه تربیه حتما ضرور ده، کومې ته سي تا وس کیږي تا ته، کومې ته سي ما وس کیږي هغه باید زر سره وکم، نو سي آینده د اولاد سره د منګه دي جامع آینده ده. باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرولو په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړې چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا ته وکړي، او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کاري وایي چې راکړه دا کار به زه وکړم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مساعده کړې چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راشي نو نه نه وایي چې دا کار دې ما نه دی یا زه نه کوم یا باید ته وکړي.
څومره به کور فضا کې صمیمیت رامنځته کیږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره کور صمیمي؟
د کور د صمیمیت او ځال همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې چې مېړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده، او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو، د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د ښځې تر منځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زنا ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده، په باندې فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم، که چېرته مونږ د مونږ اولاد سالم نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه چې د اولاد ډېر زیات حیا سکیږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبره څه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړي، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړي، اولاد څه ده، اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته، او که چېرته مېړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړي، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده، ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه چې له مغج نه دا دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي، نو البته دا یو بې معنا شاید نه، زه به ولې ارزښت ورکوم؟
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
امین. له تاسو سره
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي، خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزانه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دې څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت ډېر جوړېږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې که صفر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه په هره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصد مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي، او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي، او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم، او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصد د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه درې نیم ساعت مخکې. خو په کورنۍ یا د کورنۍ هغه نارینه وو پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانهو سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم، دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړی هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دا دي مینځلي؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي، خو جامې نه.
ښه، جامې دي ولې نه دي مینځلي؟
خو هغې چل نه راځي، که چلې راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی، خو یو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بیخي دود ده چې یوازې به سړي بیرون کار کوي. په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپله ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل د ځان په اړه که درته، د خپلې کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ، دلیل هم یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځینه وو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د خزو خبرو ته مشورو ته ایز وګ نګ دي زغ پله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینی نور دلته نور کارونه هم دی برخه نور کارونه هم کوم لکه انلاین زده کړم دلته موږ دی رادیو باندې نور کو دغه برخه کې ډیر مزور په ای دغه برخه هغه دی ورځ چې ما څومره کار کړی وي حکومت برخه کې توانی شوی هم حکومت برخه به ریزلت هغه نتیجه خوي عام هم د خپل میرمنو سره یاد کور هغه خزینه برخه سره دي سره ما شریک کړی دی دوی ډیر ښه مشورې ځینې وخت خپل خواندانو ته ورکوي چې دا د کامیابی یو لوی راز دی ان زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصروفیا په بل کار کې هغه د شپې نتیجه دی د خپل میرمنو سره شریکه کی ان ډیر ښه مشورې به دوی ته ورکړي کیدای شي هغه د تجارت د کاروبار وده ورسره وکړي او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي زه خپل هغه د کاروبار یا کوم کارونه چې زه یې کوم د میرمنو نه ولې مشوره واخلم یا میرمنو سره ولې دغه شریکم نو که پټ دی دغه رازونه دغه خبرې دی پټ وساتل کیدای شي ډیر ستونزو سره مخ شي خو که د میرمنو سره د کورنۍ خزو سره هغه سره دغه شریک کیدای شي یو نارینه نه تاته هغه ډیر داسې مشورې درکړي چې لکه اوګه په اوګه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي خو دای مونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هیڅوک د خپلو میرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هیڅ شی نه شریکوي زه دغه کار کوم زه ورسره شریکوم ځینو وختونو کې ماته ډیرې ښې مشورې راکړې دي او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلی دي او په ډیرو کارونو کې مشورې راکړې دي چې خیر دی اوس که توانی شوې لږ صبر وکړه دا کار ښه کېږي هغه ښه شوی هم دی هغه زه زړه توری شوی یم زړه ماته شوی یم نهیلی شوی یم خو چې هغه دوی مشورې ماته راکړې دي بیرته هغې کار ته زه هڅولی یم او نتیجه یې مثبت وي
بله د سیم لیدل شوی دی چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کیږي یو ماشوم لویږي ژوبلیږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې میړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نور هم ښځه ملامتوي تر وهلو ټکولو رسیږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې هکله څه وایې
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کیږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کیږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړي ده بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول د لیورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په آره برخه کې د خپل پامیل سره لکه وړاندې مې وویل چې پار کوم تجارت کوي هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شوه کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه او که ماشوم خوږیږي زخمي کیږي دا ټولې پیښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوی همغه کېږي ښځه باید ملامته نه شي نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% د هغه بیا د نارینهو مسولیت دی چې هغه تداوي وکړي ډاکټر ته یې بوزي نوره پاملرنه ورته وکړي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو میرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د ماشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي
بله ډېره زیاته مننه په آخر کې هغه کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د میرمنو تر څنګ ودرېږي هم د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشوم لشپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشوم تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادې رادیو خبريږي. د وم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. تیر درس کې خون کې مکته د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خون کې ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کشت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کشت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخی ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د منی او پسرلی په موسمونو کې سرته رسیږي. د منی غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځنګړې شوې ده. په 1400 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خړو لپاره د نورو 1520,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکټار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.5 ټنه وه، او په 1386 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري، او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي، او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مو ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچ ولوسته، او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچ کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحیري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ور حل کړي؟ د پوښتنې به خوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو نظاره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دوه مهم سمندرګی لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو د تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې، که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایانو د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم خرڅ کړي. د مدیترانې سمندرګۍ، د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,68,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د سور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د یو نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزورې ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښېني، او بالاخره په داسې لوی پلی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي کرار کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکونو شتون د افریقا د لویو وچو د مسلحت پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ، د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګۍ پراخوالی 4,08,000 کیلومتره مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سروالی د زیاتې مالګې د شتون څخه بولي چې دا د ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مترانې سمندرګي سره مشتلی دی، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
اوکې درنو زده کوونکو، په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. د سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401. Oh, oh, oh.
او چې دروغ جنا شهندارا سړې څو